ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنې کې هلې او سلامونه ومنه. د مومندو سره تعلق لرونکي لس کلنه فرشته د جنسي تیرې نه پس وجلې شوې دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب بدل هم راوړي خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د بوروال کاکړ
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکوونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. ټکه شوې ده چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د رئیس د چوکۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی نن خپل پریکړه اعلان کړي او د نیوزیلینډ پولیس وایي د هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې پر جماعت برید کوونکي یا په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اسلام آباد په چکشیزاد سیمه کې د مومندو د یوې نجلۍ تر وژل کېدو وروسته احتجاج سوی دی. د فرشتي پلار ګلنبی بیګام مشال ریډیو ته وویل لس کلنه لور یې د مئی پر 15 ورکه سوی وه او د مئی پر 6 یې مړی موندل سوی و. نوموړي ویلي چې د فرشتي تر ورکېدو وروسته یا په تاڼه کې اف آی آر کول غوښت خو هغوی د لادرکه کېدو رپورټ لیکلی و او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو او خبریالانو تر هڅو وروسته پر 19 مئی درج. د فرشتي پوسټ مارټم رپورټ لاندې راغلی خو کورنۍ او پولیس ګمان کوي چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژل شوی و. د هغې کورنۍ وایي د پولیس پر وخت د اف آی آر نه درج کولو خلاف به احتجاج کوي. پولیس وایي چې د هغې د موندلو لپاره یې پوره هڅې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکوونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکوونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته وویل
خو زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده بیا نه ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته. حل نشوه ډاکټران د میټینګ نه راشي بیا به مونږ کینو خپلو کې او یو ځای به له عمل جوړو مشترکه له عمل وي چې په هغې کې به پیرامیډیکلي وي په هغې کې به نرس وي په هغې کې به اپ کام وي او په هغې کې به کلاس فور وي. زما ګریډ 14-16-17-18 پوسټونه دي چې هغه ختمیږي زه به څنګه منم ده. 60,000 نه والا 70,000 پورې مونږ ملازمین یو.
د روغتیا کارکوونکي او ډاکټران وایي د سیاحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا ترزلي ادارو لاندې راځي او سرکاري هسپتالونه به شخصي کیږي خو حکومت ویلي داسې کوم اراده نه لري. خو البته د دوی په وینا په روغتونونو کې اصلاحات کوي چې سمون پکې راولي. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدنوانیو نظر ساتونکي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخړلې څخه د وټلو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال رډې تویل حکومت د دې ادارې غوښتنو پر کولو لپاره ځینې سختدریځ کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یا د بندیزونو په لیست کې اچولي دي.
جو پاسبل ہے ملک کی بہتری کے لیے وہ انہوں نے معاملہ
ہر سچی د ملک بہتری لپاره ممکن دی. حکومت هغه کوي کوم وختنی چې دی د هغه پاړه حکومت قدمونه اخیستي دي او تنظیم په بار کې هم او نور چې کوم مسلې دي د هغه لپاره حکومت داسې ګامونه اخیستي چې موږ ترې د خو تملرو. موږ یو ذمہوار قوم یو د ترهګرۍ زپلو لپاره قومي اکشن پلان هم لرو.
د ادارې په جون میاشت کې د امریکا په فلوریډا کې غونډه رابللې ده چې پکې به د پاکستان نوم د یادې ادارې له خړلې څخه د لرې کولو او یا هم په تور لیست کې د شاملولو لپاره پریکړه کیږي. د افغانستان د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیره شپه وسلوال طالبانو د برمل ولسوالۍ د سپیری په سیمه کې پولیسو د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلي او څلور نور یې ټپي کړی دی. دا خبره د پکتیکا د امنیا قمانداني ویاند شاه محمد آرین نن مشال رډیو ته وکړه. بل پلو د لوګر د امنیا قمانداني ویاند شاپور احمدزی نن مشال رډیو ته وویل امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ټپي کړی دی. د شاپور احمدزی په وینا په دې بردونو کې دوه پولیس هم ټپي سوي دي چې روغتي حالت یې ښه دی. وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د رئیس د چوکۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی به نن خپله پریکړه اعلانوي. دې پلاوی پرون په خپل کار پیل وکړ. د افغانستان په ولسی جرګه کې له هغه وروسته اختلافات پیدا سو چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبه د ورځې پارایو کې یو سل درویشت رایې ترلاسه کړې دي. د هغه مخالف کمال ناصر اصولي چې 55 رایې ګټلې اعتراض یې کړی چې رحماني د مجموعي رایو تر 50% زیاتې نه دي اخیستي، نو ځکه د ده په وینا رئیس نسي ټاکل کېدی. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډېږي. د خبر د یادې ادارې مشر الکساندر بوتنیکوف د مئی پر 21مه په تاجکستان کې کړې ده، کوم هیواد چې له افغانستان سره یو اوږده پوله لري. هغه ویلي چې دا وسلوال د افغانستان په هغو برخو کې راپورته کېږي چې په منځنۍ اسیا کې د شوروي له پخوانیو غړو هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نوموړي زیاته کړې چې دی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د 15,000 وسلوالو بیا ګمارل کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې شاوخوا 2,000 وسلوال وي. او د نیوزیلینډ پولیس وایي د هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې پر جمعه برید کوونکی په رسمي توګه پاتراګری تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې برنټن ټیرنټ تراګری کړی ده. د تراګری د تور تر ټولو سخته سزا ټول عمر بند کېدای سي. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ دویمه لوبه د وخت دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ کوي او څه شیبه وړاندې یې په 14 اورونو کې یو سلسلور نوې منډې کړې وې او درو لوبغاړي سوځېدلې وو. د خبرونو پای او سم تاسو موسم حالو د کرنسی بیل احمد الله اوري. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 40 پیسې او 40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 اتیا پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 201 کم نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرم صوبې امد احمد الله ناوړې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د مومند سره تعلق لرونکي لسکلنا فرشتہ په اسلام آباد کې ووجلې شو.
نن شپږم ورځ ده. نن زما خور په دې سیالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلو نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه ملاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی. موږ زمانه گرفتار شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هرتال مرسته د هیلت ورکرانو هم وکړه.
موږ ډاکټرانو سره بالکل د مرسته اعلان کو. دا خو مطلب دغه نه دی کنه بزنس سینټرز خو نه دي چې په دې کې موږ پیسې ګټو. دا دی پرایورټایز کوي. دی بدیل پیسې ورکي بیا به وي چې تاسو اوس په دې باندې منافع وګټئ.
د خیبر پختونخوا وزیر دیولا بنگشوای چې ول زرا نوی خوونکی یا استادان یې ته نوی نوکرای ورکړي.
لکه څنګه ډېر زیات ضرورت ته د ټیچرز چې موږ 17,000 ټیچرز برتی وکا مو دې ټیم کې اوس
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال لیدو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledu.com باندې دوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومند سره تعلق لرونکي یوې لسکلنې ماشومې فرشتې مړې موندل شوې. کوم چې نن غرمه په 12 بجې خبرو ته وسپارل شو. د فرشتي د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی. خود نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیري ورستو وجل شوی ده. د فرشتي مړی نن د نهه په ورځ د خخولو نوړاندې د اسلام آباد په ترامړي چوک کې خوده شو. په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د فرشتي مړی تیر ماخام د اسلام آباد په چکشهزاد سیمه کې اوموندلی شو. د کم ورستو چې مړی ځایي پولیسو د اسلام آباد پولی کلینیک روغتون ته د پوسټ مارټم لپاره ویوړلو، خو ډاکټرانو لخوا د پوسټ مارټم نه کولو ورستو د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد او د مومندو ضلع مشرانو سره سره په ګڼ شمېر کې ځایي پښتنو او د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر د هسپتال مخې ته مظاهره وکړه. د کم ورستو چې د متعلقه هسپتال ډاکټرانو پوسټ مارټم وکړو. د فرشتي عروف فهیم نبی ماخوستن نا وخته مشال ریډیو ته وویل لس کلنه خور یې د مې په 15 د مازیګر په 15 بجې د کور نه لوبو لپاره وتلې وا، خو بیا واپس را نغله او د مې په 16 ورته مړې راوړې شو. د نوموړي وینا وا د خور اورکېدو وروسته یې په تاڼه کې اف آی آر کول غوښتل، خو پولیسو د لادراکه کېدو راپور ولیکو او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروسته د مې په 19 ولیکو.
زمونږ مطالبه دا ده چې ماته انصاف وکړ دی، مونږ سره ظلم ولې کېږي؟ مونږ انسانان مونږ په دې ملک نو سیګو نن شپګم اورز دانه نه زما خور په دې سیالت کې پیدا کړ چې هغه د قاتلونه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه ملاویږي؟ موږ ته خو انصاف وکړ دې امو زمان دې گرفتار شي.
د فرشتي مړې نن د نه په اورز د خخولو نوړاندې د اسلام آباد په ترامړي چوک کې خو دې شو او د نو موړې د کورنۍ غړو سره سره په ګڼ شمیر کې خلکو سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. د عوامي نېشنل ګوند مومند مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې پولیسو د غفلت نه کار اخیسته دي، نو غوښتنه کوي چې د شهزاد تاون پولیس تانے ایس ایچ او او تفتیشی افسر په ضد کاروائی وکړی شي.
ما سره د وطن رابطه وشوه، زر عالم او سره د ملګرو د اسلام آباد او پټانه کې کیناستو. منګه ایف آی آر 11 بجې درج کړ، دغه ایف آی آر نه پس منګ ته ماخام لاش ملاو شو. نو دا یو ډیر لوی ظلم دی، منګ ته انصاف ملاو شي. منګ د ریاست نه دا سوال لې چې منګ آی ڈی پیز د ملک د بقا د پاره شيو، دلته زمنګ لاشونه منګ ته دغه شي ملاویږي، بیا زمنګ پوسټ مارټم نه کیږي، بیا منګ ته انصاف نه ملاویږي. زمنګ دا غوښتنه ده چې دغه متعلقه تانه او ذمہ افسران ټول په دې کې چارج شي، د دوینه پښتنه وشي.
بل خو د دې پیښې تفتیشي افسر ناصر محمود تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل په 15 مې د فرشتي د ورکېدو راپور لیکل ورستو پلټنې پیل کړې او د ای دی سنټر نه علاوه په مختلفو ځایونو کې د نوموړي معلومات وکړل، خو صدره کې ونه لګېدو. د نوموړي وینا وا د مې په 19 د فرشتي پلار د خپل لور د اغوا کېدو اف آی آر ورسره درج کړو او په 16 نیټه د فرشتي مړې د تانې په حدودو کې وموندلو او په پلټنو کې د هیڅ قسمه غفلت نه کار نه دی خسته شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راغوم. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د روغتیا د څانګې نورو کارکوونکو هم د صحت په محکمه کې د نوي نظام په ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیا د کارکوونکو د ټولنې مشر سید ویدار شاوی د وزیر اعلی محمود خان سره د ډاکټرانو د ممکنه مذاکراتو وروسته به هغوی خپله مشوره کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې وروسته د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د کارکوونکو د ټولنې مشر سید رویدارشاه مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو او وزیر اعلی ترمنځ د نننی ممکنه غونډې وروسته که ډاکټران د را روانو احتجاجونو لپاره څه تګلاره هم جوړوي، نو هغوی به ورسره هم ملګری وي.
خو زمونږ د ډاکټرانو خبره یوه ده، دا بیا نه ده. عمر چې ډی جی زمونږ خبره هم ده، غیم ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته. حل نشوا ڈاکٹران میٹنگ ناراضی بیا بمون کی نخبلو کے او یوزے والا حمل جوڑو چپاگے کے با پیرامیڈیکلی می پاگے کے با نرس می پاگے کے با ایپ کام می او پاگے کے با کلاس فور می زما گریڈ 14 16 17 18 پوسٹوں دی جگہ ختم گی زبا سنگ من مدا 60,000 نہ والا 70,000 پوری مونگ دغه یو دا ملازمینی
ڈاکٹرانو تر دی وڑان دی ویلی او چی دا زلی ہیلت اتارٹیان ولاندی دا ہسپتالونو راوستل دا سرکاری ہسپتالونو دا شخصی کولو پمانه دی، خو صوبایي حکومت ویلی وو چې هغوی د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوي نظام لاندې د هسپتالونو نظام سمول غواړي. په دې لړ کې مې د صحت د کارکوونکو د ټولنې د جنرال سیکرتر قاضی نعیم نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډاکټرانو سره بالکل د مرستې اعلان کوو. دا خو مطلب دغه نه دي کنه بزنس سینټرز خو نه دي چې په دې کې مونږ پیسې ګټو. د قرضې او د ګرانټ ذکر پکې ذکر دی چې دا دی پرایورټایز کوي، دی بدیله پیسې ورکی بیا به وتوی چې تاسو اوس په دې باندې منافو ګټه او دا مونږ ته واپس کړي.
د خیبر ټیچینګ روختون یو کارکونکي مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیلو د هسپتالونو لپاره د نوي نظام راوستلو نه وړاندې حکومت دا ازموینه د پیښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې کړې ده.
دا هسپتال مخکې دغه ته چلیدو او کدی منیجران راوتي او تم مال چلی په یو کټ کې درې درې څلور میزان پرتی دا صرف د خلکو له پیسو ټکو د پیداوار لپاره پکې چې چې ډیر کم امینو دا شل منیجران دي دا چې کم نه نو دا د کټ منیجر دی او دا د باتروم منیجر دی او دا پلانیشي منیجر دی او هغه ډاکټران ګایډ کوي نو ډاکټر اړېډي خپل کارخانه پیږي چې هغه ایم سی بی سی سره برازي او هغه پیږي.
یاد دی وی چې د مئی په 14مه د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو ترمنځ د تاو تریخوالي د پیښې وروسته ډاکټرانو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز ترسره کړی و. خو د وزیر اعلی محمود خان او ډاکټرانو ترمنځ د نننی ممکنه مذاکراتو پوری د پرون نه په پیښور کې د ډاکټرانو کاربندیز په جزوی او عارضي ډول ځنډول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان مسلم لیگ نواز گوندوائی د مئی پاتې وشتمه نیټه باندې یوم تکبیر ودی په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر نو وروسته به په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. دې سره سره له حکومت غوښتنه کوي چې کم نه کم مجرد 30,000 روپۍ وټاکي او په بجټ کې د نور ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشاورتي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل هدف یې حکومت را غورځول او په واک کې راتلل نه بلکې اولس ته راپېښې ستونزې حل کول دي او که د اولس د ستونزو حل په انتخاباتو کې وي نو دې لړ کې فیصله به په ټولګندیزه غونډه کې کوو. د شاهد خاقان عباسی وینا وه په ملک کې د بیروزګارۍ، ګرانۍ او اولس ته راپېښو نورو ستونزو طرف ته د حکومت پام راړولو او د هغه حل لپاره به د اختر نه وروسته یو رابطه مهم چلو. د سره سره زمنګ زنی غوښتنې دي او غواړو چې حکومت پر عمل وکړي. لومبه غوښتنه مو دا ده چې د دومره زیات ګرانۍ وروسته حکومت د کم نه کم اجرت 20,000 روپۍ مقرر کړي. بل دا چې د ګیس، بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې چې حکومت کمه اضافه کړې ده نو هغه دې واپس واخلي او پر راتلونکي بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو نه ډډه پکولو سره د ټیکس په شرح کې اضافه هم نه کوي، ځکه چې د ټیکسونو شرح زیاتولو نه هم په ملک کې ګرانۍ زیات. د نوموړي وینا وه د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج فیصله به په ټولګندیزه غونډه کې کوو. خو د مئی په 28مه نیټه به مسلم لیگ نون د یوم تکبیر ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي چې ورته به د مریم نواز په ګډون د ګوند نور غړي وینا کوي. د مسلم لیگ نون د دې غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل نن چې پاکستان د کم مالی مشکلاتو سره مخ دی نو دا د تیرو حکومتونو د درغلۍ نتیجه ده، نو نن دوی ته د اولس د ستونزو خیال څنګه راغی. د نوموړي وینا وه احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی او حکومت به یې نه منې کوي، ځکه چې موږ هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړو خو مطبوعاتو له پکار دی چې د اپوزیشن ګوندونو احتساب دی وکړي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د تورو پیسو په منځنۍ او سختدریزو ډلو د مالی سرچینو د ختمولو پر چارو د سار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي کنه چېرته چې سختدریزي ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت کوشش کوي چې پر مالی بدونونیو نظر ساتونکي نړیوال ادارې اف اے ټی ایف له خړ لیست څخه ووځي او په تور لیست کې رانشي. په شپږ دېرش غړو هیوادونو مشتمله دغه اداره د جون په میاشت کې په دې اړه د امریکې په فلوریډا کې فیصله کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا د مئی په 14مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د اف اے ټی ایف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یې د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. اغه د دې غوښتنو وضاحت ونه ک خو وی ویل
جو پوسیبل ده ملکی بهتری کې لري وو انونه معاملات
هر څه چې د ملک بهتری لپاره ممکن دي حکومت هغه کوي. کومه وختنی چې دې د هغه پاړه حکومت قدمونه اخیستي دي یو تنظیم په بار کې هم او نور چې کومه مسلې دي د هغه لپاره حکومت داسې ګامونه اخیستي چې موږ ترې د خو تملرو. پاکستان د نړیوال کلی برخه ده، موږ یو ذمہ‌وار قوم یو، د ترهګرۍ ځپلو لپاره قومي اکشن پلان هم لرو. نو دې هر څه په کتو سره چې کوم وختنې شوی وي حکومت د هغوی پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. ټول ادارې په دې لګیا دي.
د پاکستان حکومت د مې په لسمه د هند او امریکا لخوا په ترهګرۍ تورن حافظ سید لخوا جوړه شوې جماعت الدعوه ډله او د دوی و خیریه ادارې ناقانونه اعلان کړي. تر دې وروسته د حافظ سید اوخه او د دې ډلې یو مشر عبدالرحمن مکی ونیول شو. حافظ سید هم تر نظارت لاندې دی. پر حافظ سید په هند کې د حملو پلانولو تور دی، خو په پاکستان کې عدالت هغه له تورونو پاک کړی دی. پاکستان ټولې یو وی ډلې ناقانونه ګرځولي او بانکي اکاونټونه ورله بند کړي دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان باید د لنډمهالو کارونو پر ځای د پالیسۍ په بدلولو سره داسې ګامونه والي چې اثر یې اوږدمهاله وي.
پر سو چې هغه ګامونه نه اخیستل چې هغه ویریفایبل وي انټرنیشنلی، دې نه څه نه جوړېږي. دا خو د تقریبا شلو کالو راسه دا د پاکستان دغه پالیسي ده. د مشرف په وخت کې ډېر ترګر ډلې او سخت دریځه ګوندونه بلیک لیسټ هم کړي وو، بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. تر سو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتکاز سره په پاکستان دا باور نه وي اچولی، دا شی نه ویریفایبل نه دی. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دې نه سره جوړیږي.
فائنانشل ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف پاکستان د وسلوالو د مالی سرچینو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې د 2013 کال په جون کې په خړ لیست کې اچولی وو او ویلي وو چې کله دې وروسته یې مطمئنونکي ګامونه وانخیستل نو په تور لیست کې به واچول شي. که پاکستان په تور لیست کې راشي نو دغلته بهرنۍ سرمایه کاري کمیدلی او اقتصادي نور خرابېدلی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې 9000 ښوونکي او استادان ګمارلو اعلان کړی. دا خبره د تعلیم لپاره د علاوالدین سلاکار دی او لا بنګش د ګلپورد مشال لیډیو سره خبرو پر مهال کړی ده. د مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمارلو منظوري اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنګش وړاندې کړي.
تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمرلو منظوري اخیستي.
متیزی سر لگیا ہو سورا ویکینٹ پوزیشنز دی اگا لگی ہو فیل کو لگا سمجھ دا ریزیت ضرورت تے دا ٹیچرز تقریباً 17,000 ٹیچرز برتی ہو کا مو دی ٹیم کے اس تقریباً 9,000 مزید ٹیچرز مو لگی ہو برتی کو پورا صبح کے کمنگ بجٹ کے 12,000 مزید کنسیم آگا میں منظوری انشاءاللہ واخستہ.
بلخه د الف اعلان سازمان عمر او رزيده خون کو د ګمرلو پلان ستایلې. خو سره دا هم ویلي چې سرکاري شمیرنې تر مخه په قبلي ضلعو کې 300 نه زیات سکولونه ودانۍ نه لري. باید چې حکومت دې د دې پر غولو توجه ورکړي.
غټه مسله زموږ سره په قبلي سیمو کې دا ده چې کوم سکولونه وران شوي دي. د تر هر غړې په شکار کې هغه 3000 نه پاس سکولونه دي. خو چې کومه ډیټا اوس موږ سره موجوده ده هغه کې دا وایي چې 1500 سکولونه جوړ شوي دي او نور سکولونه باندې کار روان. دا گورنمنٹ یو فیگر دادا چی درے سوا او لس کلونه رسیدی چی آغا نون فنکشنل دی پټول قبایلی سیمو کې. خو گراوند کې دا حالات نورم خراب دی.
ضیاء الله بنگش بیا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې ډیر زر د ړنګو سکولونو ودنۍ رغولو پلان لري، بلکې په قبایلی ضلعو کې به نور خون کې هم وګماري.
قبایلی اضلاع کې د حکومت ډېر زیات توجه دی او تقریبا 750 سکولونه کم ډیمیج وو. نو هغه کې 350 سکولونو لپاره هغه ریکنسټرکشن لپاره مو پیسې جاری کړي دي او د کم سکول نان فنکشنل دي د لپاره لګیا یو ټیچرس دي. نو هغه څه ټیچرانو واسطه علوم او څه د 2400 ټیچرانو اډورټایز مکڑے ہو نو دی سکولنو کے با آغا نو ٹیچرانم راشی انشاءاللہ 5,000 مزید ٹیچرانو کمی ویکنسی بے آغام اپروول ہو کو.
د یادونې ده چې د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش د روان کال جنوري میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې شپږ میاشتنی تعلیمي پلان عملي کول پیل کړی چې د جون میاشتې پورې به پرې کار روان وي او د دې پلان د لارې به په قبایلي ضلعو کې ټول بند سکولونه پرانستل شي او په دې سکولونو کې به د ښوونکو کمی هم پوره کړی شي. خو سرکاري رپورټونو تر مخه اوس هم په قبایلي ضلعو کې 300 نه زیات سکولونه ودانۍ نه لري او بند پرته دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پخوانی اف سی آر قانون په وخت په مومندو کې 320 خاصدار کلونه وړاندې مړه یا وجل شوي وو، خو تنخواګانې به یې هم د هغوی په نومونو راتلې او د کورنۍ غړو به یې اخیستې. هم د فاټا انضمام وروستو چې کله دا خبره په ډاګه شوه، نو د پولیسو ډی پی او امر وکړ چې د مړو خاصداري ژوندو ته راواړوي، ګنې نو تنخواګانې به یې بندې شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکسې وړاندې کوي.
په مهمندو کې درې سوه شل هغه خاصدار چې له کلونو راهسې مړه شوي یا وژل شوي او یا بیا په چاودنو کې الوزول شوي، میاشتنی تنخواګانې هغوی په نوم راځي، خو اخلي د هغوی وارثان او یا بیا ایوازیان. ایوازیان هغه تنان وي چې د خاصداري په نیمه او یا لږې زیاتې مزدوري د یو چا دپاره ټوله میاشت ډیوټي کوي او د تنخوا اصل مالک خپل روزګار یا نوکري او یا په بهر هیوادونو کې ژوند کوي. اوس چې د فاټا انضمام وروستو قانون بدل شوی، نو د ډی پی او یا ضلعي پولیس افسر مومندو لخوا دوی ته امر شوی چې باید د خاصداري نومونه ژوندو ته راواړوي.
بابا
کله وفات شو؟
بابا دا دریم کال شروع دی. موږ نکته انګریزان ورکړی دکان او بیا هم نکم مړ شو، نو بیا پلار ته پاتې شو. پلار هم کولو چې پلار مو پاتې په دغه هدا وزیر لکه نو وسه کې اوس نسر وان کړی لکه تنخواه د پلار به نوم و نغه و چې دا شته موږ سجمه کوي، مطلب د مړه په ځای به د ژوندي ته تنخواه دی زوی ورکړو.
په مهمونده کې د ایوازیانو خاصدارو شمیر 1516 ښکاره دی، ولې د ناڅرګندو ایوازیانو شمیر معلوم نه دی. دغه ایوازیانو ته د ډیوټي په دوران کې کومه حادثه پیښه شي یا مړ شي، نو ذمہواري مکمل په خپل سر وي. د حکومت او د خاصداري اصل مالک لخوا ورته هیڅ یو رقم مرسته او یا معاوضه نه ورکول کیږي. همداسې یو ایوازي خاصدار ایان الله خان د تیرو څلورو کلونو راهسې د یو چا په ځای د خاصداري ډیوټي کوي.
چا نامي چې دي دا خپل نوکری د هغه مونږ ته صداغن خو دې کې نه وي برتانوي کېږي. نوی برتانوی کې لازم موږ سلور 15 کال ما کړی یا بل کړی دا یو وزیر او هغه ورته جوړ دی پټ دی، نو هغه نه په کار چې هغه تم ملو شي کنه.
نو دا خاصداري څنګه د یو نوم نه بلته اوړي او بیا د ایوازیانو راتلونکو کې څه وي؟ دا خاصدارو په خوانه میجر او اوسنۍ د پولیسو ډی اس پی په شمول وای
ډیر اسانه طریقه ده. یو سٹام به واخلي او خپل کورنۍ کې یو دوه درې مشران نه په تصدیق کې چې او دا نو کری د چ سوال او سوچ ته ورو عزیز لانجه نه کوي کنه، او بس سٹام بډا کې د سختي به پیو کې باور کې باغی ساوړي. خو اسانه طریقه ده دی وزي خو څه دغه نشته، خو نو کری د بل چا وان مالک پینیول او کنه ما خو ډار ختم شو دغه سه.
دغه خاصدار او ته خاصدار خپل نمونه ته داړول کوم نیټه خو نه د خودل شوی، ولی ویل شوی چې کدوې خاصدار خپل نمونه ته نکړي تنخواګانې به بندېږي. او یاد دی چې څه میاشت وړاندې خاصدار ځواکونه پولیسو ته اړول شوی، خو د حیثیت د بدلېدو باقاعده اعلامیه لا هم نه ده جاری شوی، ولی په اوګوی بیجونه یا شناخت د خاصدارو په ځای پولیسو ته اړولې شوی. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس تاسو ستاسو په یو بل راپور تر اغرم د پاکستان د کرکټ لوبډلې اعلان شوې ده. دغه کسان به په راتلونکي نړیوال جام کې لوبي. په دې اړه د موږ همکار سراج زهیر دا راپور لیږلی.
لاہور کې د ګل پورس خبري کونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق وویل د کال 2019 د کرکټ نړیوال کپ سیالیو لپاره یې په اعلان شوی لوبډل کې بدلون کړی چې د رنګ پر اتن کې دی لوبو کې پاکستان ښه کارکردګي وښایي. یو خدا وشو چې زمونږ شاده بیرته راغی، دوی مونږ امیر واپس راوستو او آصف علی ښه کارکردګي وښودل. نو آصف علی مو هم شامل کړو، جاوید علی پر ځای، جنید خان پر ځای امیر، او د فهیم پر ځای وهاب ریاض راغلی. او دا درې بدلونونه مونږ د ورلډ کپ په لوبډله کې کړی دي. د انضمام الحق په خبره په دې 15 کرکټ لوبډله کې کپتان سرفراز احمد، امام الحق، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، بابر اعظم، عماد وسیم، شاهین شاہ اپریدی، محمد عامر، وهاب ریاض، حسن علی، محمد حسنین، آصف علی، حارث سہیل او شاداب خان شامل دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې په پیښور کې د لوبو تجزیه کار اجازه احمد وویل پاکستان کرکټ لوبډله د بالینګ اړخ کې کمزوري وه، نو ځکه پاکستان کرکټ بورډ دا بدلون وکړو چې ډیر ښه اثر به یې مخې ته راشي.
د بالینګ په سایډ کې پاکستان طرف نه ډیره زیاته کمی وه. پاکستان بیٹسمینانو سکور کړی دی، هر یو ونډه کې 300+ سکور کړی دی، خو مخالف کم ٹیم ہو دا انگلینڈ ٹاپ ٹیم ہو آگا ٹیم بنوں گا بالرانو آؤٹ کور نشو آگے وکٹ نشو رشتے دا اس ورلڈ کپ کے اسکواڈ اناؤنس شو دا چینج پکی راہ ہو وہ آپ ریاض پکی راہ وسطو آمیر پکی راہ وسطو نے یقیناً دے سر با فرق لازمی فروزی وہ جدوارا ایکسپیرینس بالران دی
دا کرکٹ نڑی ورلڈ کپ لو بھی بدم مئی لدیرش میں نیٹے پہ برطانیہ کی شروع کی گی اور پاکستان بخپل لمبڑے میچ دو مئی پہ یو دیرشم دا ویسٹ انڈیز پر زد لو بوی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو ته وګي درنګ سات کې پنځمې بجې کې دن کې دي د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ نورو
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو د وینجلې تر وژل کېدو وروسته د هغې کورنۍ او یو شمېر فعالانو احتجاج کړی دی. د فرشتې پلار ګلنبی بیګام مشال رړې ته وویل لس کلنه لور یې د مئی پر پنځلسمه ورک شوې وه او د مئی پر شلمه یې مړی میندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکوونکو د سیاحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د احتجاج ملاتړ کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکوونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دوی د دې ډاکټرانو ملاتړ ځکه کوي چې د دوی نوکری هم په خطر کې دی. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدنوانیو نظر ساتونکو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخړ لسخه د وټلو هڅه کوي. د خبره په کومې اسمبلی کې د بارنۍ چارو د څارنې کمیټي مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال رلی توکړه. د افغانستان د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د برمل ولسوالۍ د سپیری په سیمه کې د امنیتی پوستو باندې برید کړی چې په نتیجه کې دوی دوه وسلوال وژلي او څلور نور ټپي کړي دي. بل پلو په لوګر کې هم امنیتی چارواکو ویلي چې څلور وسلوال وژلي او پنځه ټپي کړي دي. وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډیږي. د خبره د یادې ادارې مشر الکساندر بوتنیکوف د مئی پر یوشتمه په تاجکستان کې کړې ده. او د نیوزیلند پولیس وایي د هیواد په کرایسټچر شار کې پر جمعه خبرت کوونکي په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې برنټن ټرنټ د ترهګرۍ عمل کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بوروال کاکنډه مو د پنځمې بجو د خبرونو لنډې د اورېدو. اوس د احمد الله نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اورو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي اپوزیشن ګوندونو د اختر نه اورستو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندي زغونډه رابللو فیصله کړې ده چې په کې به د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو لپاره لایا عمل جوړوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل واک په لومبیو لسو میاشتو کې د اقتصادي پالیسیانو او ځینو نورو ګامونو له وجې د اولس په مسلو کې اضافه کړې ده او دا وجه ده چې اپوزیشن ګوندونو ته موقع په لاس ورغلا چې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف حکومت صرف د یانونو لوجې نه خو ملکی معیشت ښه کولی شي او نه خو اپوزیشن ګوندونه د احتجاج نه منې کولی شي. که په راتلونکي بجټ کې اولس لپاره اسانتیاوې برابرې کړي نو امکان شته چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج دومره مؤثره پاتې نشي. دا ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د ایولسو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غونډه د اتوار یا یکشنبې په ورځ په زرداری هاوس اسلام آباد کې وشوه چې پکې د حکومت پر ضد د احتجاج کولو فیصله وکړه. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت ورته په پارلمان کې د خبرو کولو موقع نه ورکوي چې ملکی معیشت او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي نو مجبورن اولس خواته د تللو نه علاوه ورسره بل کومه لار نه پاتې کیږي. ورسپاڼه لیکي پورم نه احتجاجي مظاهره کول د هر ګوند حق دی خو خبر داوي چې سړکونو ته راوتلو پر ځای پارلمان د نن دی په دې موضوعاتو بحث وکړي شي او حکومت له هم پکار دی چې اپوزیشن ګوندونه کمې اندېښنې لري نو هغه دې لري کړي. جنگ ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي دا ډېره د افسوس وړ خبره ده چې هر کال د پاکستان لس زره اربع نه زیاتې روپۍ په غیر قانوني طریقه د نړۍ نورو ملکونو بینکونو ته منتقل کیږي. ورسپاڼه لیکي د کربونو روپو د سرمایه دومره زیاته ده چې نه صرف په پاکستان کې مسل اربع ډالره غیر ملکی قرضه پورې ده هغه پرې خلاصېدلی شي بلکې یو شمیر لوی پروژې پرې سر ته هم رسولی شي. خو له بده مرغه تر اوسه داسې څه کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول چې دومره زیات شمیر کې رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخنیوی وکړی شي. ورسپاڼه لیکي د ملکي قوانینو تر لاندې داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې نه صرف
پراتلون کی کې د ټیکس غلا او په غیر قانوني توګه رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخاوني ولې شي، بلکې د نړۍ په نورو ملکونو کې چې پاکستانیانو کومې کربونو روپۍ یې خودي دي هغه هم ملک تراوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنسی د هند د انتظام کشمیر سیمه کې د بشري حقوقو د دوه ادارو د هغه راپور په حواله مقاله خبره کړې چې په کې ویل شوی چې یاد سیمه کې په عام ولس د لسیزو راهیسې تشدد روان دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د سپیکر د انتخاب پر مهال د ګډوډۍ موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د یوې وړې دمه نه پس. ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې د ګل پورز د بشري حقوقو دوه وتلو ادارو د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې له دریو لسیزو روانې په لکونو خلکو د تشدد پلټنې وکړي. د ایجنس په خبره د هند حکومت د لادرکه شو کسانو د میندو پلرونو یا اسوسیشن آف پیرنټس آف ډسپیرډ پرسن او جموں کشمیر کوالیشن آف سیول سوسایټي لخوا د دې دعوو او تورونو په اړه په سمدستي توګه د سوایلو نه ډډه کړې او ویلي دي چې چارواکي به ډومبۍ د دې تورونو حرکتونه کوي. د دغو بشري حقوقو د ادارو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په وروستو وختونو کې د امریکایي زندان ګوانتانامو او په عراق کې د ابو غریب پیښو د نړیوالو پام راګرځولی و، خو په جمو کشمیر کې د لکونو په شمیر په عام ولس تشدد تر دا مهال د خلکو د سترګو نه پټ دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د افغانستان د ولسي جرګې د نوي سپیکر د انتخاب موضوع راخیستې ده او لیکي چې د تیرې اتوار په ورځ د ولسي جرګې د غړیو یوې ډلې چې اکثریت یې ښځې وي د نوي سپیکر مخاوني ولا او هغه د منتخب کېدو نه پس خپل څوکۍ باندې کې ناشتو ته نه پریښودو. دغه مهال ګډوډي شوه او بیا امنیتي سرتیری راوبلل شول. د ورځپاڼې په خبره د تیر خالی په ورځ د ولسي جرګې غړیو دغه کاروباري او پخوانی پوځي شخصیت میر رحمان رحماني د سپیکر د څوکۍ لپاره پرته له دې غوړه کړو چې د سپیکر د دندې لپاره د رایو اکثریت ترلاسه نه کړو. دا بحران پس له هغې رامنځته شو چې نوي منتخب شوي پارلیمان د تیر زیات په ورځ خپل ړومبۍ غونډه پیل کړه. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرګې لپاره شوې ټاکنې درې کاله ځنډ سره مخ شوې وې او بیا پکې د درغلیو او بډو رشوتونو تورونه هم مخې ته راغلي. د ورځپاڼې په خبره په کار خداوا چې د ټاکنو نه یو اونۍ پس د دې ټاکنو نتیجې اعلان شوې وې، خو د دې ټاکنو نتیجې تیره میاشت اعلان شوې او کاندیدانو ته حتمی نتیجې د تیرې نه په ورځ ورکړل شوې. د ورځپاڼې په خبره د رحماني په قانوني حیثیت دا ګډوډي په ټلویزیون نیخ په نیغه ولس وکته او بیا پرې په ټولنیزو پاڼو هم بحثونه پیل شول. د ولسي جرګې غړیو د پارلیمان په هغه ودانۍ کې یو بل ته بدره دی ویلې چې پرې په میلیونونو ډالره مصرف شوی او هند افغانستان ته اتیه کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان وسپانی په یو مقاله کې په پاکستان کې د روانو اقتصادي حالاتو په تناظر کې د سټیټ بینک پالیسو ته کتنه کړې ده. وسپانی د کی مرکزی بینک سره پالیسی هم جوړوي، باید دې ته پام وکړي چې یوازې یوې خاصې طبقې لپاره دی نه وي، بلکه د ملک د اقتصاد ته تر ګټه ورسیږي. د مخالی مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د پاکستان سٹیټ بینک د ګل پورس ډیسکاونټ ریټ 1.5% د سیوا کولو فیصله وکړه. ډیسکاونټ ریټ د سود هغه شروي چې د هیواد مرکزی بینک په ملکی کمرشل بینکونو او نورو مالی ادارو ته په قرضو ورکولو باندې اخلي. رسپانه لیکي په دغه فیصله سره د هیواد تجاران نور اندېښمن شول چې ورلمخه د ګرانی زیاتېدو او د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت کمېدو لامل پریشان دي. رسپانه لیکي دوی باید اوس په قرضو زیاتې پیسې ورکولو ته هم تیار وسي. رسپانلی کی پدې ګام سره به د راتلونکي کال لپاره د حکومت مالی حالت باندې به د سر پریوزي، ځکه چې په قرضو به اوس لګښت د مخکې په مقابله کې زیات شي. رسپانلی کی روان مالی کال کې وار له مخې په قرضې د حکومت خرچا په تیزی سره په زیاتېدو ده او دا اوس واضح ده چې راتلونکي مالی کال به هم د حکومت د غټو خرچو څخه یو وي. رسپانلی کی د پاکستان مرکزی بینک سم کار وکړو چې په ملک کې د پیسو بهیر کنټرولولو په لړ کې پالیسی ډیره سخته نکړه. یو هیواد په ملک کې د پیسو موجودګي د خپلې مانیټری پالیسی یا د پیسو تګلارې سره کنټرولوي. په دې کې د هیواد دولتي بینک یا مرکزی مالی اداره مختلف لارې استعمالوي چې د پیسو رسد او د سود شرح منظم کړي. د دې هربو مقصد دا وي چې ګرانی کنټرول شي، اقتصادي وده روانه وي او د قرضو د ادایګي لپاره پیسې موجود وي. رسپانلی کی د سټاک مارکیټ سرمایه کاران غواړي چې دغه
پالیسی د دوی له خوخي سره سم جوړ شي چې په لړ کې د سٹیټ بانک له گورنر سره ملاقات هم ټاکل دي. رسپانه لیکي دی غواړي چې د سود چراو د ایکسچینج ریټ پالیسی د دوی له مرزه سره سم جوړ کړل شي. خو رسپانه لیکي په کار ده چې سٹیټ بانک د یوې خاصې طبقې ګټې ته ونګوري او د هیواد اقتصاد ته په کتو فیصلې وکړي. رسپانه لیکي که څه هم په ځینو وختونو کې دولتي بانک ته غیر مقبولې فیصلې اخیستل ضروري وي، خو دا مهم وي چې هیواد له اقتصادي بحران نه بچ کړل شي. رسپانه لیکي مرکزي بانک د راتلونکي په اړه ډېره مثبته پیشنګوئي نه ده کړې او وایي چې د څه وخت لپاره به ګراني وي چې راتلونکي کال ښایي نوره هم سیوا شي. د دې وجه د ګیس او بجلی قیمتونه سیوا کېدل او په ممکنه ډول په نړیوال بازار کې د تیلو قیمت زیاتېدو سره تړلې دي.
او ستاسو پام د هند د ټاکنو په لور راګرځو. په هند کې د اتوار په ورځ ټول ټاکنې پای ته ورسېدې. ټاکنې په اوو مرحلو کې ترسره شوې. دا د نړۍ تر ټولو لوی ټاکنې وي. د دې نتیجې راتلل پیل شوې دي. د ټاکنو اخري نتیجې به د زیارت په ورځ اعلان شي. نور تفصیل د ټایمز ورځپاڼې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي درته ظفر خان اوروي.
په هند کې د شوو انتخاباتو نتیجې ښیي چې بهارتی جنتا پارټي اکثریت ګټلې او نریندر مودي به یو ځل بیا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هغه هیواد وزیر اعظم وټاکل شي. په هند کې د سګنو ټاکنو په اړه ویل کېدل چې دا د مودي د وزیر اعظم جوړولو او یا رد کولو تر روحیې لاندې ترسره کېدلې. په ټاکنو کې د نریندر مودي ګوند زیاتې رایې داخلي چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې خیاړخي پاپولیست فکر سپا په خورې دودا. په هنګري کې ویکتور اوبان د کډوالو پر مخالفت خپل واک وغځولو. په ترکی کې رجب طیب اردغان خپل مخالفین وځپل او په دویم ځل واک ته ورسید. په استرالیا کې سکاټ موریسون د خی اړخی فکر ته د ودی ورکولو سره خپل واک غځول غواړي. ورسپانه د براون پوهنتون د پروفیسر اشوتوش وارشنی د خلیلی کې په سګانو ټاکنو کې هغه خلکو چې مودي ته رای ورکړي فکر یې کاوه چې یو پیاوړی قومي مشر ته رای ورکوي او دا پاپولیزم ته د ودی لامل شو. د سیاسي چارو یو بل څېړونکی چاندرا بهان پرساد بیا وایي نریندر مودي او ډونلډ ټرمپ یو بل ته نږدې خویونه لري او دواړه پر ټویټر یو شان لبو لهجه کاروي. ورسپانه لیکي په ټاکنو کې نریندر مودي ته د هندو مذهب وګړو مرسته ترلاسه وه. هغوی په رضاکارانه توګه کور په کور وګرځېدل او د مودي لپاره یې ووټ وغوښت. مودي په نړۍ کې د هند د غټ رول خبره کوي او دا د ډېری هندي وګړو د سوچ سره سمه خبره ده. همدارز نریندر مودي د پاکستان په خلاف بیان نور کول او د فبروري په میاشت کې خبره دی هه تر رسیدلې و چې د پاکستان سره په جنگ کې خکیل شي. دا کار هم د مودي لپاره ګټور ثابت شو.
اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالان وایي چې د کانال ریاست اړوند په زرګونه جریب ځمکه غصب شوې چې په ځینو سیمو کې پر کورونه او مارکیټونه هم جوړ شوې دي. نور تفصیل د ننګرهار باز محمد عبد راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان له حکومت نه غواړي چې د کانال ریاست اړوند غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي. مدني فعال جان آغا وایي
ډېر کله د حکومتي چارواکي په خاص ډول د کانال مسلم په دې برخه کې مثلا د اقداماتو خبره کوي خو بیا عملي کېږي نه. د ننګرهار په ګڼ شمېر سیمو کې موږ ګورو چې د کانال ځمکې غصب شوي دي او دا د ملت مال دی، باید بیرته حکومت ته وسپارل شي.
شریف الله ناصری وایي چې د ځمکې د غصب تر څنګ د کانال د نورو امکاناتو هم په غیر قانوني توګه خلک ګټه پورته کوي.
کانال یواز ځمکې نه، حتی برېښنا یې تاسو خپله فکر وکړئ چې بسته د کډوالۍ یو کیمپ د دی جي نه برېښنا اخیستلې ده. دا ملي شتمنۍ ده. د دې په ساتنه کې د کانال منصوبین، رئیس، حکومت، امنیتي او قضایي ادارې ټولې مسؤلې دي.
بلخوا د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي وایي چې دوی د کانال د ځمکې د غاصبینو لیست عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې چې وخت په وخت پرې اجرات کیږي او د ځمکې په غصب کې ملوث کسان نیول کیږي.
تقریبا زورو یو لسو شاوخوا کې مغاصبین دي او دا لست اړوند اورګانونو ته تلې دي چې عدلي ریاست نه تصامیم نیول کیږي، قرارونه صادر کیږي، د محکمې لخوا نه قرارونه صادر کیږي، همداسې بالفعل خلک تذکیریږي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د دوشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی د کانال د غصب شوي ځمکې د بیرته راګرځولو هڅې چټکې کړي چې په دې لړ کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند مقام خان سیمه کې د محکمې له پریکړې وروسته 25 جریبه ځمکه راګرځولې ده.
په دغه دوه میاشتو کې یو لښ ځمکه نوره دغه کانال غصب شوې نه ده. ډېر د غصب موارد دي چې د هغې مخه نیول شوې ده او کورونه چپه شوي دي. حتی د کانال د برق د سیستم نه لینونه کورونو ته او قانونو ته غځول شوي وو. پیسې به خلکو په جیب کې اچولې او مصرف یې په حکومت باندې راته، هغه ټول قطع شول.
د ذکر وړ ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د ننګرهار د کانال اړوند په زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي. افغان ولسمشر د غاصبینو د نیولو حکم صادر کړی چې یو شمیر یې نیول شوي او ځینې اوس هم څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي چې حکومت ممنوع الخروج هم اعلان کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر قبایلی د لی باړې ته د روژې په دې میاشت کې د باړې هغه بازار هم آباد شوی چې اکثره وخت به پکې کرفیو وه او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ به پکې جګړې کېدې، خو اوس پکې امن بحال شوی او یو لویه برخه یې آباده شوې ده او روژه ماتی اخیستو لپاره خلک هم ورځي. تفصیل فرهاد شینوالی راکړي.
د خیبر قبیلې ضلع په باړه تحصیل کې خواوشا لس کاله بدمنۍ جګړو او پوځي عملیاتو نه پس عادي ژوند بحال شوی. ځایي خلکو یو اوږده موده پس د روژه ماتي اخیستو لپاره هغې باړې بازار ته ورتګ پیل کړی چې اکثر وخت به پکې کرفیو وه. دا چې د باړې خلک اوس په دې وخت څه احساسوي په باړه بازار کې موجود عثمان اپریدی مشال ریډیو
عزتمن خلق چې هغه په کیمپونو کې پوتې کېدل او د هر قسمه قسم تکلیفونو و دردونو و د ستونزو سره مخ و، الحمدلله نن هغه خلق د بوړې هغه عوام بیا په بوړه کې هغه رونق هغه خوشحالي په مزه مزه به حال کې دوره ونی دي. بې انتهایي خوشحالي مخصوصاً د خوشحالۍ نه هغه د جاړو مقام دی، ځکه چې ډېر بې انتهایي دي موده قبایل ودردېدل و د دردېدلو نه بعد بیا چې کله مې سړی لاس یو سکون او خوشحالي میلو شي نو هغه احاد نه زیات اطمینان و خوشحالی خبر ای.
په باړه بازار کې موجود ځنې نورو کسانو هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
مو نما منظور احمد دو. هر قسم امن روغلی دی، جنگ جګړې نشته دی، خلک روزمره زندگی کوي، معاملات کوي، مختلف قسم روزګورونه کوي. بوڑا بیا خپل جوړه حالات لا بیا ان شاء الله
په مو تکلیفونه تیر شول کو تا جلزو پر لولو وا بو دم ټولې ویرونه شولې او بیا د الله تعالی رحم وو چې بیا یې خپل جوی له څه وخت پس راوستو. یاره موږ له څه خوښه څنګه خو روان یم چې که چېرته کجورې وي هر څه مې لوې ګېش کما یې نشتهرای.
ډېر زیات تکلیفونه، وږې، تندې، مړه، ډېر تکلیفونه را باندې تېر شوي دي. د حد نه زیات تکلیفونه تېر شوي دي. بنده دا مرستې غواړو چې کوم تاوانونه شوي وي. موږ ډېر غټ غټ تاوانونه، نسخانونه شوي دي. ډېر بېکاره ګرځېدلي وو چې موږ خپلې دامره منډه تړلو چې خپل ژوند او روزګار پرې روان کړو، مخکې پرې بوځو.
د باړې د تاجر یونین مشران وایي دا یو مشهور بازار او د غیر ملکی سیزونو اخیستو لپاره به هم ورته خریدار د ملک لری برخو نه راتلل. خو په دې کې د جګړو په وخت خوښه لس زره دوکانونه ویجاړ شوي چې اوس څه د پاسه څلور زره پکې ځایي خلکو په خپل آباد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوریدونکو تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې پکې د هغو پاکستانی ملازمینو چې تختول شوی دي د هغوی ویډیو ریلیز شوی ده. په دې اړه باندې زموږ همکار سلام محسود دا راپور برابر کړی.
تیرا شپه مشال ریډیو ته د تاریخ طالبان پاکستان له طرفه یو ویډیو را رسېدلې ده چې په کومه کښې د ټانک مرتضی نه د فیډرل بورډ آف ریونیو اسلام آباد مرستیال کمشنر ریاض خان میاڼای او د سویلي وزیرستان کوټکی د سیمې نه د لدا تحصیلدار ګلدراز او د ریاض خان درې نور رشته دارون جوت کړي ژغولي شوي دي. په دا ویډیو کښې مرستیال کمشنر ریاض خان میاڼای وایي چې تر اوسه پورې موږ په خیریت سره یو، خو دلته حالات ورځ په ورځ بدلېږي، خرابېږي، چې په وجه یې د موږ ژوند ته هم خطرې زیاتېږي. د پښتونخوا ګورنر او د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر دی د موږ د خوشي کولو دپاره د موږ ملاتړ وکړي. تحصیلدار ګلدراز زیاتوي، دوه میاشتې مخکې زه د سویلي وزیرستان کوټ کی دسی میں نہ تشتولا شوائی تر اوسا پورے دے طالبانو پا قید بندی یام وجود نہ روغ دے زڑا مریض یام دے خوشی کے دو پی لائیام پا دغابا ریکش میں چھ دے سولی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر نامان افضل اپریدینا پشتنا وکڑا آغوی سرنگ جواب راکا واروائی زنے یادوی چھ تحصیلدار گلدار راز دے مارچ دے میاشتے پا پنجوشتا میں او پا اسلام آباد کشے دے ایف بی آر مرستیال کمیشنر ریاض خان میانا ہے سرا دے درے نورو نجدے رشتہ داران ہو ممتاز خان مدثر خان او صدام خان دے چلو رم میاشتے پا چلیروشتا میں نیٹے آغا وقت وطشتا والشوال چکلا مرستیال کمیشنر ریاض خان خوال کلی ٹانک مرتضی تا دخپل مرد جنازے او فتح خانے دے پارا را غلائی ہوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
تاسو مشال لريو ته وګي د خیبر قبایلی دلی وسیدون کی وای د دوی په ډیسټریک هډ کوارټر هسپتال یا مرکزی روغتون کې د ډایلیسس یا پختورګو د صفای ماشینونه غیر فعال پراته دي او ناروغان دي د سخت کلاب سره مخ دي او په هفته کې دوه واره په خبر حیات آباد روغتون ته وړي خو هلته هم په مشکل وار راځي په دې اړه تفصیل فرهاد شینواله راکړي
د خیبر د لوړګي یو تن ساجد علي پردای مشال ریډیو توای مورې د پختورګو ناروغي ده او دوی هم دغه مشکل سره مخ دي
زمون مور چې کوندو 1350 کالو نه ګردو مریض او مونږ په خواله هفته کې دوا پیرا ډایلیسس د پوره درمو په لانډی کوتل هسپتال کې ډایلیسس ماشینونه شته خو چون کې ډاکټر نه شته حکومت په دمو نه کار شوري کړلو نو مونږ ته به ډېر سہولت جوړ شي مونږ ډېر غریبی او کمونتا حکومت پر خپل علاقہ کې ډایلیسس مشین بحال کړو مونږ ته به ډېر سہولت جوړ شي
د خیبر یو بلتن بختلی شاه اپریده وای
زمون یو ترور د چغه تقریبا د 13 کالونه د کوردو بمارس کې مبتلا ده او هغه ته چې کوم ډاکټران دی هغه ډایلیسس تجویز کړی دی 13 کالونه مونږ په هفته کې 2 ځله پېښور ته بل ترور بوجو هغه سنټر کې هم ډېر زیات پیشنټ دي او نمبر ډېر زیات په مشکله باندې ملاويږي فکر دی چې دا ډایلیسس چې کوم د تبلنډ کوتل کې هم شارټ کړی شي
د خیبر یو فعال عمران شینوار وای دا ډیر قیمتي مشينري دا او باید اوس فا لکړل شي
قیمتي مشينري دی هر کس مشينري کېستا هغه په ګودامو کې پرتی دی که دا یې زر تر زر په استعمال کې رانه وسته نو خدشه ده چې دا به ټولي خراب شي نوی بلاک جوړ شو په هسپتال کې او هغه نوکرې ور نکړي
د خیبر قبایلی ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر عبدالرزاق وای دوی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت سره رابطه کھڑے دا
حکومت سر مونگا لکھل کری ردی پر خپل پورت ٹی وی پکاری لکما آگی تا رپورٹ کریں دے دیا چکل دل تک قادری سے وزٹ کرو اگل نے ان ریٹ ہم ور کڑی دی ریکویسٹ ہم ور تا کڑے دی
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وای چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو باید د صحت هغه ټول سہولتونه د ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لريو ته غوږی اوس د روجي د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې ل خپل بولس یا قام سره مینه څه شری حیثیت لري د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران سوای موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها
روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه: امن العصبیه ان یحب الرجل قومه؟ اے د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی، دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي: رب شرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کړي، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده داره ته اسانه کړي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کړي، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوي دومره فکر وو چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوئږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادت ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړه، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دین معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پایته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قرآن کریم کې الله عز وجل فرمای: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امداد چې د ظلم په ضد باندې باید جهاد یې، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دینه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق د پاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د امیه کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو د یوې نجلۍ تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل شوی دی. د فرشتې پلار ګلنبی بیګا مشال راډیو ته وویل چې لس کلنه لور یې د مئی پر 15 ورکه شوې وه او د مئی پر 16 مړی وموندل شو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د خبره پرون په پېښور پرس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال راډیو ته وکړه. د افغانستان د پکتیکا امنیت چارواکي وایي تیره شپه هلته امنیتي ځواکونو دوه وسلوال وژلي او څلور نور ټپي کړي دي. بل پلو د لوګر د امنیت قومندانۍ ویاند هم ویلي چې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال وژلي او 15 ټپي کړي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډیږي. د خبره د یادې ادارې مشر الکساندر بوتنیکوف د مئی پر 18 په تاجکستان کې کړی ده. هغه ویلي دا وسلوال د افغانستان په هغو برخو کې راپورته کیږي چې په منځنۍ اسیا کې د شوروي له پخوانیو غړو هیوادونو سره پر پولې پرتې دي. د نیوزیلند پولیس وایي د هیواد په کرایست چرچ ښار کې پر جماعت برید کوونکی یا په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې برینټن ټیرنټ ترهګري کړی ده. د ترهګرۍ د تور تر ټولو سخت سزا ټول عمر بند کېدای شي. د سپین پوستو برتر بلونکې دا کس برینټن ټیرنټ نومیږي او د آسترالیا وګړی دی. او رسته خبر د لوبو د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنی لوبه د وخت دوام لري. افغانستان بیټینګ کوي او څه شیبه وړاندې په وڅلويشت اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سر 201 کم اویا منډې کړې وي.
اوریدم کوم دې سره د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو بیان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه راکې. هم په دې سپو وتا سود امریکا غږ ډیوره ډیوره د نړۍ په هر ګوټ کې چي خات آباد او بریالي اوسئ.